د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېو منې ز بشیر غوښت په دې غړې کې ساسه قربای ماول دولسو څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې تاسو د پاکستان او د سیمې په اړه باندې ته بیلابیل ریپورتونه لرو. په دې کې د انتخاباتو په تړاو باندې ریپورتونه شته دي او د مختلفو امیدوارانو سره زموږ مرکې هم اورې. موږ به کوشش کوو چې تاسو تازه تازه خبرونه هم دروورو. د خبرونو د پر را سره بوروال کاکړ په سټوډیو کې دی او به ورته
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. په بلوچستان کې د یو امیدوار په ګډون درې تنه وژل شوی دی. د پېښور پر یونیورسيټي سړک د تیر ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی. او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوځ د ګمارلو د پلان منظوري ورکړل شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په بلوچستان سیمه جلمکسی کې د صوبای اسمبلی لپاره د یو امیدوار په ګډون درې تنه وژل شوی دی. د سیمې ډیپټي کمشنر سید احمد عمرانی مشال ریډیو ته ویلي نامعلوم وسلوالو د سې شنبې په سهار په آزاد امیدوار عبدالفتیح ډزې کړې چې پکې نوموړی او د هغه دوه خپلوان په هم هغه ځای وژل شوی دی. تر پیښو وروسته الیکشن کمیشن په یاد سیمه کې انتخابات ځنډولی دي. د پېښور پر یونیورسيټي سړک د تیر ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان او وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز یې په کلکه غندنه کړې. بل پلو د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت د هغو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د زیات امنیت ورکولو پریکړه کړې ده چې له زیات خطر سره مخامخ دي. تیر ورځ د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز په مشرۍ کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې ویل سوي چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتي دفتر د امنیت ساتلو لپاره به هم ګامونه پورته کول کېږي. له غونډې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل
په دا صورت حال کې یو خپل استراتیجی بدل کړه. اوسې په دفترونو باندې راواغښتنو نه شوې. په دې پرانا کې زموږ کوم میټینګ شوه دی هغه هم دادي چې په دې باندې به ان شاء الله موږ به اوس چې کوم پاتيان دي کوم د ټارګټ دغه زیات خطر زیات دي ان شاء الله دا وی افیسونو باندې په بیس باندې به وي د سکیورټي ورکو چې کوم سنسټیو دغه کې دي لکه پاتيان کوم زیات ټارګټ شي هغه له موږ دغه لپاره هم د سکیورټي ارینجمنت.
بل پلو د عوامي نېشنل ګوند غړي او پخواني صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت لخوا امیدوارانو ته یوازې د 15 امنیت ساتونکو د ساتلو د اجازه معنا داده چې د هغه په وینا حکومت هرڅه وسلوالو ته پریښیده. په پاکستان کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال پر کڼ اړخیزو ګوندونو تر بمی بریدونو وروسته د پیپلز پارټي او منیشنل پارټي او متحده قومي مومنټ ډلې پر دې سره سلا سوي دي چې په ګډه به د ترګري مقابله کوي او پر راتلونکو ټول ټاکنو کې به برخه اخلي. تیر ورځ د دغو درې وړ ګوندونو مشرانو په کراچي کې خبري غونډه ته وینا وکړه. د لغ وروسته دا چې وسلوال طالبانو د دې درې وړ ګوندونو د پنشکولو لړۍ پیل کړې ده، خو په خاصه توګه پر عوامي نېشنل ګوند یو شمیر مرګونی بریدونه کړي دي. په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوز د ګمارلو د پلان منځوري ورکل شوی ده. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو د ادارې یا ISPR لخوا په خبر سوي خبر پانه کې ویل شوی دي چې تیر ورځ د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې په جنرال هیډ کوارټر کې د کور کمانډرانو په غونډه کې د انتخاباتو پر مهال د الیکشن کمیشن وفاقي او صوبایي حکومتونو د امنیتي اړتیاو جاج واخیستل سو. د ISPR د خبر پاڼه زیاتوي چې په دې لوړپوړي پوځي غونډه کې د کراچۍ او کوټي د حالاتو هم په تفصیل جاج واخیستل سو. د پوځي چارواک د نومنه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم پولینګ سټېشن انتهایی اساسي ګرځول شوی دی پر هغه به پوځ ګمارل کیږي. یاد دې وي چې الیکشن کمیشن په ټول ملک کې 1353 پولینګ سټېشن حساسي او 1228 انتهایی حساسي ګرځولې دي. د افغان اولسمشر د دفتر پخوانی مرستیال خلیل رومان د لخلې نقل سوی د امریکای اورسپانې نیویارک ټایمز هغه ریپورت رد کړی دی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې په تیر لوڅ کلونه کې د اولسمشر حامد کرزی دفتر ته په سلګونه میلیونه ډالر ورکړی دی. یاد اورسپانې د خلیل رومان لخلې لیکلی وو چې CIA هر میاشت په لسګونه میلیونه ډالر په بکسونو، بوجیو او ځینو وختونو کې په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول. خو خلیل رومان تیر ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د نیویارک ټایمز له خبریال سره نه سره د سیاسي نه بلکې د ایران د پیسو په اړه خبرې کړې وې.
دی وای دوی زما له ژبې غلط نقل کړی. زه یې وپوښتلم چې آیا د سی آی ای لخوا د ولسمشر دفتر ته پیسې ورکول کېدی. ما په ځواب کې ویل چې نه، د سی آی ای له پیسو نه یم خبر، خو په مجموع کې ویل کېدل چې د متحده ایالاتو لخوا پرته له دې چې د چا مشخص نوم واخلم یو څه پیسې د ولسمشر د کورنۍ او باډیګارډانو د مصارفو لپاره ورکول کېږي. خو کومې پیسې چې د ولسمشر دفتر ته ورکول کېدې د ایرانیانو وې، او ولسمشر په خپله تایید کړي چې له ایرانیانو څخه د ځینو مصارفو لپاره پیسې اخیستی دي.
په عین حال کې تیره ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي له دفتر څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې هغه د سی آی ای د نامه له یادولو پرته د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو رپورټ تایید کړی دی. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو مرستندویو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نن د دې هیواد د لوګر ولایت په پولیالم ولسوالۍ کې د طالبانو یو مرستیال او یو بل وسلوال نیول شوی دی. د ایساب لخوا خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې دې مرسته کوونکي په ټولو پولیالم ولسوالۍ کې د وسلو د پیدا کولو او په طالبانو کې د ویشلو مسولیت پر غاړه درلود. خبر پاڼه زیاتوي چې نړیوالو افغان ځواکونو نن له تاج میر یاغي شبکې سره د برید په لړ کې د لوړپوړي مرستیال د نیول کېدو پخلی کړی. دې کس خپلو وسلوالو ملګرو ته د وسلو او فنډونو مسولیت پر غاړه درلود. هغه په داسې حال کې نیول شوی دی چې پر افغان او نړیوال ځواکونو یې په راتلونکي کې د یو لوی برید لپاره سامان او وسلوال راغونډول. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو اورو. بلوچستان کې د انتخاباتو د یو امیدوار په ګډون درې کسان وژل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند متحد قومي موومنټ او پیپلز پارټي وایي د طالبانو د بریدونو باوجود به هم انتخاباتو کې پوره پوره برخه واخلي.
هم ان دهشتګردي کې واقعات اور بم دھماکو سے کسی قیمت پر بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے.
د افغان ولسمشر حامد کرزي د دفتر په خوانی مرستيال مشر وای کرزي ته د امریکا د جاسوسي ادارې د نقدو پیسې د ورکړې په اړه د نیویارک ټایمز رپورټ داغه خبرې غلطې خبرې کړې.
از زبان ما نقل را درست کردن. از ما پرسیدن که از طرف سی‌آی‌ای به دفتر رئیس جمهور پول داده میشد. من گفتم نه.
د پښتو فلمونو پخوانی اداکار مسرت شاین له ډیر اسماعیل خان څخه د مولانا فضل الرحمن په وړاندې د قومي اسمبلی د سیټ لپاره مقابله کوي او وایي د خلکو خدمت کول غواړي.
مولانا فضل الرحمن صاحب چې د مذهب نام کې ووټ اخلي او ډیر مولانا صاحب مزه کړي نه دا غز دی دا میدان دی. اوس پتا به لګي چې مولانا فضل الرحمن ته څومره ووټ ملاويږي.
د دې ترڅنګ نور رپورٹر هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. او اوس موږ سره زموږ همکار خدای نور ناصر له بلوچستان د کوټې څخه د ټلیفون په کرخه دی. هغه نه به لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې په جلمکسي سیمه کې د بلوچستان غلطه یو امیدوار وژل شوی دی. هغه نه به دا پوښتنه کوو خدای نور، ستړی مه شئ او د دغه خبر تفصیل څه دی؟
مننه. ګواښ د بلوچستان بلوچ میشته جلمکسی سیمه ده چېرته چې د دې سیمې د ډیپټي کمشنر سعید احمد عمرانی په خبره کې هغه له مشال راډیو سره شیبه مخکې خبرې وکړې. هغه ویل چې نن سهار وختي په دې یاد سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ټول ټاکنو لپاره په یوه کاندید چې عبدالفتی نومیږي په دې باندې ډزې کړې دي. په ډزو په ترڅ کې په خپله دغه آزاد کاندید چې له هیڅ یو ګوند سره تعلق نه درلود آزاد د آزاد په آزاد احتیاطي پټول ټاکنو کې برخه اخیسته او مهمه روان کړې وو. دغه عبدالفتی او له هغه سره د هغه خپل دوه خپلوان په دې ډزو په ترڅ کې په هغه ځای باندې وژل شوي دي. تر دې پیښې سمدستي وروسته د صوبایي د الیکشن کمیشن صوبایي دفتر په رسنیو ته په خبرې سره خبر پاڼه کې وویل چې په یاد سیمه کې معنا جل مکسی کې چې د بلوچستان اسمبلی پی بی 22 د حلقه ده په دې کې انتخابات ځنډول شوی دی او وروسته به بیا د نویو شیډول د نوي تاریخ اعلان وسی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې قبول کړې نه دی خو البته دغه ډپټي کمشنر سید احمد عمرانی د مشال سره په خبرو کې دا د دې تایید وکړ چې کېدلی سي د دې تر شا دشمنی بدی داسی
شخصی دشمنی
چی داری ترشا کبیلوی بدی وی چی پترس کی آزاد کاندید عبدالفتی او ده غد وقت پلوان و وجرس و
خدای نور دا تاسو دا خبره چې وکړه د دې په څنګ کې یو بل خبر دا هم دی چې د پاکستان پوز ویل دی چې د ځینو حساسو پولینګ سټیشنو یا د رای ورکونې کوم مرکزونو چې دي د هغې د حفاظت او د امنیت لپاره به دوی پوز تانیتی. نو په بلوچستان کې صورتحال څه دی؟ د امنیت په برخه کې هلته د انتخاباتو په برخه کې کمپاینونه څنګه کیږي؟ وړې غونډې کیږي که څنګه حساب دی؟ د نور پاکستان په شانته مثلا په سند او خیبر پختونخوا کې خو وړې وړې غونډې کیږي او ځینې ګوندونه نشي کولی چې غټې جلسې وکړي. په هلته څه صورتحال
دی؟ بالکل همداسې دی. د ځینو ګوندونو ماسیه وه چې په هغې کې به زه ذکر وکړم د مذهبي ګوندونو چې هغوی ځینې لویو لویې غونډې یا جلسې کړې دي. د قام پرستو ملت پالو ګوندونو له لورې دغسې لویې جلسې دلته ترسترګو کېږي نه او دا ویره څرګندېږي په ډېر احتیاط باندې خپل مهم چلوي. خو دلته به زه ذکر وکړم چې په کوټه کې لږ څه احتیاط شته. البته په پښتون میشتو سیمو کې که موږ وګورو لکه چمن وګورو پشین وګورو بورای او همدغسې ژوب په دې سیمو کې بیا هېڅ دغسې ویره نشته او داسې څه حالات خراب نه دي. بلې خوا ته بیا بلوڅ میشتې سیمې چې کومې دي په هغې کې بیا بیخي زیات که زه داسې ووایم چې د پاکستان تر هرې سیمې هلته انتخابي مهم ډیر سوکا ډیر په احتیاط روان دی. نو دا به غلطه خبره نه وي ځکه چې هلته بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو نه یوازې یوې ډلې بلکې درې څلورو وسلوالو ډلو په یوه ځای باندې دا اختار ورکړی دی چې هر هغه څوک په نقشه سي چې هغه یا هم د الیکشن لپاره د انتخاباتو لپاره مهم چلوي او یا هم په هغه ورځ باندې چې یولسم مئی ده د ټول ټاکنو ورځ ده په هغه ورځ باندې رای کاروي رای استعمالوي په هغوی باندې به بریدونه وسي او هغوی به ووژل سي. نو ګواکې د پولز چې کوم دوی ویل چې پولز ته به دغه سیمې حواله چې په هغوی کې د بلوچستان اولس ضلع اولس سیمې اساسه ګرځول شوي دي او په هغو ټولو کې د پاکستاني پوځ دستې له پرونه راهیسې شروع شوي دي. نن هم سهار ما ولیدله چې په ټرکونو کې په بسونو کې د پاکستاني پوځ دستې هم پښتون میشتو سیمو ته اساس سیمه چې کومه ګرځول شوي دي هغوی ته روانې وي او هم بلوڅ میشتو سیمو ته روانې دي. د دې کوټې څخه چې هلته دغه امنیت حالات ښه کړي او هلته په سم امن او امان سره ټول ټاکنې وشي.
سمه ده. ډېره مننه خدای نور ناصر تاسو موږ ته حال راکوو له بلوچستان. اوریدونکو تاسو واورېدل چې هلته په جلمکسي سیمه کې یو امیدوار په ګډون درې کسان نامعلومو وسلوالو وژلي.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په هکله تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
اوریدونکو د انتخاباتو په اړه خپل رپورټونو ته دوام ورکوو. د پاکستان پوز ویل دی چې ځینو حساسو سیمو ته به پوځیان ولیږي او هغلته به د رایو د ورکولو د مرکزونو د خوندیتوب لپاره خپل دنده او خپل کار ترسره کړي. لکه څنګه چې تاسې لږ مخکې زموږ د همکار خدای نور ناصر نه واورېدل په کوټه کې هم دغه خلک تانیت شوي دي او له پرونه راهیسې خپل کار شروع کړی دی. لږ مخکې ما په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار احمد الله نه په دې اړه وپوښتل. تفصیل مې ته وغوښته هغه راته داسې معلومات راکړه.
تیر ورځ په جنرل هیډ کوارټر پینډی کې د چیف آف آرمی سٹاف د پاکستان د فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د کور کمانډرانو یو اجلاس وشو. په دغه اجلاس وروسته د آی ایس پی آر د فوج تعلقات عام کمه اداره د هغې لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری کړې شوې ده نو په هغې کې ویل شوي دي چې په دغه اجلاس کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سیکیورټی د پلان چې کومه ده منظوري ورکړل شوله او دا هم فیصله وکړل شوله چې د ټول ټاکنو دوران فوج کم تعیناتي چې ده هغه به لکه ځای په ځای کولی به شي په مختلف پولنګ سټیشنو باندې. دین علاوه دا هم ویل شوی دی چې په دغه اجلاس کې کراچۍ او د کوټې په شمول د ملک غټ غټ ښارونو کې به په راتلونکي یو لکه په یولسمه مئی چې کوم ټول ټاکنې کېږي نو هغې کې د سیکیورټۍ ورکول لپاره د فوج دستې چې کمی دي هغه به د دې غټ غټ ښارونو چې کوم پولینګ سټېشن چې کومې حساسې پولینګ سټېشن دي په هغې باندې به ځای په ځای کولی شي. او دا هم په دې اجلاس کې فیصله وکړل شوله چې د الیکشن کمیشن سره به پوره مرسته کولی شي چې راتلونکي ټول ټاکنې چې کمی دي دا په ښه طریقې سره وشولي. او دېنه علاوه د فوج تعیناتی چې کوم خبره نو هغه په هر هغه ځای کې فوج تعینات کولی شي چې الیکشن کمیشن د کمزې مشوره ورکړي چې آیا دا د پولینګ سټېشن زیات حساس دي نو په کار کې تاسو دلته فوج ولګوي. نو په اجلاس کې دا فیصله وکړل شو چې د الیکشن کمیشن چې کوم دی د هغې د مشورې وروسته به چې فوج کوم دی نو دا به تعینات کولی شي. د دې نه علاوه چې کوم کوټه کراچۍ دغشان نور چې مختلف کوم حساسې پولینګ سټېشن دي د هغې دپاره دستې چې کومې دي هغه دغه کړی شوي دي او په راتلونکي یولسم مئی باندې به چې کوم دی دا دستې دغه ځایونو ته لیږلی شي او دوی به خپل د امن چې کوم
سیکیورټی چکم صورتحال دی هغه به دی بخپل لاس کې اخلي. احمد الله مورید چې د پاکستان د پوز دغه خبر په اړه ویل معلومات درکول چې ویلی وو په ځینو حساسو سیمو کې به پوز د پولینګ سټېشنز یا د رای ورکولو په مرکزونو باندې تعینات کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرې د پاکستان تحریک طالبان پاکستان ډلې ویل دي چې ام کیو ایم یا متحده قومي مومنټ عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي به د انتخاباتو په مهال خپل هدف ګرځي او حمله به کوي او همداسې کړی هم دي. د دغه ګوندونو مشرانو په کراچۍ کې یو پریس کانفرنس کړی دی او خبریالانو سره یې خبرې کړې دي. تفصیل به یې د ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د ګل یا دوشنبه په ورځ د کراچۍ په پریس کلب کې غړي خبري غونډې ته د ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند مشرانو وینا وکړې او وی ویل چې کین اړخي ګوندونه د ترهګرو په وړاندې متحد او یو خلدي دي. غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند رهنما او د سین صوبې د پخوانی وزیر اعلی مشیر تاج حیدر ویل ترهګر ډلې د خي اړخو ګوندونو وسلوالي ډلې دي. ترهګر خي اړخو ګوندونه خپل ځامنان شمیري. دغه خي اړخو ګوندونه د سیاست په هر ډګر کې ناکام شوي دي او وس غواړي د وسلوالو ډلو د ټوپک د شپېلې د سوري لاندې خپل ځانونه واکتا ورسوي. د متحده قامی مومن ډلې لوړپوړي چارواکي حیدر عباس رضوی وویل په پاکستان کې د خي اړخو او کیڼ اړخو ګوندونو ترمنځ راخکل شوی نظریاتي کرخه وسلا پسې جوړه شوې ده او د دواړو اړخونو ګوندونه په دوه جدا جدا برخو تقسیم شوې دي. دی وای موږ د ترهګرو د دې پیښو او بمی چاودنو څخه نه یریږو او موږ درې واړو ګوندونو فیصله کړې ده چې په نره به د دې سره مقابله کوو. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان دغې خبرې غونډې ته وویل چې درې واړو ګوندونو پریکړه کړې چې هرومرو به په ټاکنو کې برخه اخلي او ټاکنې به ځنډېدو ته نه پرېږدي. دی وای موږ د ټاکلې نیټې سره سم انتخابات غواړو او په دې کې برخه اخیستل غواړو. ترهګر که هر څه کولی شي ودی کړي خو موږ دومره ضرور وایو چې په دې هر څه کې د ترهګرو ترڅنګ الیکشن کمیشن او نگران حکومت هم برابر شریک دي. یاد دی وی د تیرو څو کلونو راهسې د ایم کیو ایم ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ ترمنځ په کراچۍ کې د یو شمېر مسلو په سر سخت اختلافات موجود وو خود وسلوالو طالبانو لخوا د پیپلز ګوند په ګډون په درې وړو ګوندونو د ترسره شوو حملو راورستو د دغه ګوندونو مشرانو په لومړي ځل کوم شریکي غونډې ته وینا وکړي او په یو نقطه یعنی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ټکي سره متحد شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو ای ایف پی خبری اژانس پر عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز ګوند باندې د بریدونو او دوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او ګواښونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې غټکی له انیسا جمال څخه ورو.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو رپورٹ کې لیکي وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان اعلان کړي چې د پاکستان درې غټ سیکولر ګوندونه چې پکې عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز پارټي شامل ده په نخښه کوي. ایجنس لیکي د 11 ستمبر نه را پدې خو په سیاسي هدفونو کې 500 تنه وجل شوي چې پکې نیمایي شمېره د عوامي نېشنل ګوند ده. په پیښور کې د اپریل په 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند په غړي غلام بلور ځان وژونکي برید وشو چې ترې نوموړی روغ وته خو په دغه برید کې نور شپارس تنا اوجل شو. اجانس لکی پتیر دسمبر میاشت کے چی دا کلنا تحریک طالبان پاکستان بشیر بلور وجلی داغی نرستو غلام بلور د ترهګره پر ضد جګړه پیل کړي او فیصله یې کړي چې دا به جاری ساتي. غلام بلور ایف پی خبری اجانس تا ویلی چې هر ورځ ورته داسې ښکاري چې د شپې به په کور کې نه وي. خو غلام بلور وایي چې پښتون دې له مرګ سره به مخ کیږي خو ماته به نه مني. اجانس لیکي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دړکو رستو عوامي نېشنل ګوند غټې غونډې کول پرې خودي دي او کارکوونکو خپلو پلویانو سره په محفوظ ځایونو کې لیدکاته کوي. د بشیر بلور زوی هارون بلور وایي دغه مخالف مذهبي پاټې او تحریک انصاف ګوند چې د بدلون راوستلو خبره کوي هغې ته په غټو غونډو جوړولو کې هیڅ مسله نشته. هارون بلور شکایت کوي چې د هغې مخالفانو تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند پر ضد د طالبانو لخوا د بریدونو غندنه هم نه ده کړې. تحریک طالبان پاکستان د سیکولر جمهوری حکومت د اصولونو مخالفت کوي او فکر لري چې دا د اسلامي عقیدو خلاف دی. اجانس لیکي په عوامي نېشنل ګوند تحریک طالبان پاکستان پر ضد د سخت موقف او د پوځي عملیاتو د ملاتړ له وجې هم تور لګېدلې چې دا د امریکا ملاتړي ده. اجانس لیکي په داسې حال کې چې انتخابات کیدونکي دي په پاکستان کې اسې هم د امریکا پر ضد احساسات لوړې کچې ته رسېدلې دي. ایف پی د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر میا افتخار حسین په حواله لیکي چې په پیښور کې د دوی د ګوند په دفتر د نوموړي کار لکه د بند ازمري کم کړل شوی ځکه چې د دړکو له وجې افتخار حسین په پبو کې هم خپل انتخاباتي کمپین ادرولی دی. خدا جانس په وینا د میا افتخار حسین مخالفه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړي خلیق الرحمان ټول کارونه ځکه سم روان دي چې هغه د تور زیړی د ختمولو او له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. خو د طالبانو لخوا په عوامي نېشنل ګوند د حملو له وجې میا افتخار حسین بیا مخکې تګ نشي کولی.
له انیسا جمل څخه مو د ایف پی خبري ژورنالیس د رپورټ غټ برخه ورېدې. مشال ریډیو ته غوږې د انتخاباتو په د رپورټونو په لړ کې تاسو یو بل رپورټ هم دراورو. د خبر پښتونخوا نگران حکومت د لوړ پړو چارواکو په پرنی غونډه کې فیصله شوې چې هر هغه سیاسي ګوند ته به ډېر امنیت برابرۍ چې د طالبانو د ډېرو حملو او ګواښونو لاندې دي. خو د طالبانو په بریدونو کې تر ټولو ډېر تر بریدونو لاندې راغلی عوامي نېشنل ګوند وایي دوی د حکومت لخوا په اخیستل شوو ګامونو مطمئن نه دي. غلام غوس یې نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایرډ طارق پرویز په مشرۍ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د صوبې د لوړ پوړو امنیتي او انتظامی مشرانو په غونډه کې په صوبه کې د تیرو دریو ورځو راسي د بدامنۍ د پیښو جاج واغیستلی شو او د ترهګرۍ د پیښو او د دې په اثراتو باندې په دې غونډه کې په تفصیل سره بحث وکړی شو. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دا فیصله وکړی شوه چې د سیاسي ګوندونو د دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره به ګامونه پورته کوي او د هغه سیاسي ګوندونو کاندیدانو لپاره زیات امنیت ورکوي کوم ته چې زیات خطر دی.
په دې وخت کې کوم حالات دي موږ په خپل باندې په دې باندې کافي زموږ کنسرن ډېر زیات دي. په دې باندې خو په دا صورت حال کې چې یو خپل ستراتیژي بدل کړه او سی په دفترونو باندې راوغښتنو نه شوي په دې پرانا کې زموږ چې کوم میټینګ شوه دی هغه هم دا دی چې په دې باندې به انشاء الله موږ به اوس چې کوم ټارګیټډ لکه زیات خبره وي د غړي پارټیان چې کوم ته ټارګیټ دغه زیات خطر زیات دی انشاء الله دا وي آفیسونو باندې په بیس باندې به وي د سکیورټي ورکو چې کوم سنسټیو دغه کې دي لکه پارټیان چې کوم زیات ټارګیټ شي هغه له موږ د هغه لپاره هم د سکیورټي ارینجمنت.
بلې خوا ته د وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوی سیاسي ګوندونه په نگران حکومت نیوکی کوي چې د الیکشن لپاره امنیت ته زیاته توجه نه ورکوي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
که فرض کړه سیاسي پارټۍ دومره مدد کوي چې هغه جلسې نه کوي ای جلوسونه نه کوي نو آیا د حکومت دومره هم نشي کولی چې دوی مطلب د دفترونو ته او د دې چې کوم امیدواران دي ته سکیورټي ورکړي؟ کته د دفتر سکیورټي نشي کولی د دې مطلب خدای چې تا بالکل د هغې پر مکرم ارڅه پرېښی دي. دی وایي چې هر یو امیدوار له مې پنځه پنځه کسان بس د دې اجازت دی ځان له ساتلی شي. دا خو داسې خبره لکه چې سټیټ چې کوم دی نو هینډ اپ شي دا داسې ده لکه چې تا لاسونه وتړي او دهشتګر ورته چې ورځه پې.
خو لنډمهاله صوبایي حکومت دا تورونه ردوي. په دې لړ کې د پښتونخوا د نیګران حکومت د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل
نو زه به تاسو ته صرف دا نه وایم چې دوی زمونږ نه دا ایکسپیکټ کوي چې د پنځلس ورځو کې د هر یو سیس ټیک شي که نه د دې روټ کاز ته به ځای دا لکه مونږ زمونږ په اپیل باندې هغه دهشتګر چې کوم دي نو هغه د اټیکونه به نه بندوي مونږ صرف خپل حفاظتي اقدامات چې دي نه تیز کولی شو هغه چې کوم دي نه هغه افیکټیو جوړولی شو د دې نه علاوه مونږ نور ما به خیال په دې وخت کې زمونږ همدغه اشورنس دوی ته چې مونږ دوی له سیکورټي امپروو کړو او دوی له ورکړو اوس پورې هغوی جلسې جلوسونه باندې کړو څه چې په آفیسونو باندې راواسته نهچري مونږ به هغه شانتې هغه بیا کاونټر کړو هغه به اډرس کړو.
په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د امنیت په باب لا په دې غونډه کې د وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز نه سربیره وزیر داخله فیاض احمد خان تورو ای جی پی احسان غنی او د کورنیو چارو سپیشل سیکرټری عالمگیر په شمول د صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی مشرانو ګډون وکړو او د وزیر اعلی هاوس پېښور نه په دې لړ کې د خبرې شوې خبرپاڼې تر مخه په دې غونډه کې د ترګرۍ په پیښو کې په مالی او ځاني زیانونو د افسوس څرګندونه وکړې شوه او د دې پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړې شوه. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. افغان ولسمشر حمید کرزی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ چې پکې ویل شوی نوموړی د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای څخه په بیګونو نغدې پیسې اخیستي ویلي چې د امریکا حکومت ورته په تیرو لسو کلونو کې پیسې ورکړي خو هغه د سی ای ای نوم نه دی اخیستی. بل خوا ته د ولسمشر کرزی د دفتر پخوانی مرستیال یا ډیپټي چیف آف سټاف د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ رد کړی او ویلي دي چې ورځپاڼې د هغه خبرې غلطې راخستی. پاړی رضوان مراد تفصیل لري.
د افغان ولسمشر د دفتر پخوانی مرستیال خلیل رومان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې د ده له قوله لیکلی و چې سی آی ای په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر کرزی دفتر ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړی دي. رومان وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له خبریال سره د سی آی ای د پیسو نه بلکې د ایران د پیسو په اړه خبرې کړې وې. ورځپاڼې د ښاغلي رومان له قوله لیکلي و چې وایي سی آی ای هر میاشت د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه ډالر په بکسونو بوجیو او حتی په ځینو حالاتو کې په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول خو نوموړی وایي چې د ده خبرې غلط نقل شوې دي. دی وایي دوی زما له ژبې غلط نقل کړی. زه یې وپوښتلم چې آیا د سی آی ای لخوا د ولسمشر دفتر ته پیسې ورکول کېدی. ما په ځواب کې ویل چې نه د سی آی ای له پیسو نه یم خبر خو په مجموع کې ویل کېدل چې د متحده ایالاتو لخوا پرته له دې چې د چا مشخص نوم واخلم یو څه پیسې د ولسمشر د کورنۍ او باډیګارډانو د مصارفو لپاره ورکول کېږي خو کومې پیسې چې د ولسمشر دفتر ته ورکول کېدی د ایرانیانو وې او ولسمشر پخپله تایید کړي چې له ایرانیانو څخه د ځینو مصارفو لپاره پیسې اخیستي دي. ورځپاڼه د ښاغلي رومان له قوله لیکي چې وایي دوی دې پیسو ته غیبي خزانه ویلې. رومان چې له 2002 تر 2005 کاله د ولسمشر په دفتر کې دنده لرله وایي دا پیسې به پټې راتلې او پټې ویشل کېدې. خو دې زیاتوي چې دا خبره هم د امریکا د پیسو نه بلکې د ایران د پټو مالی مرستو په اړه کړې وه. دی وایي دا برخه زما له یوې بلې مرکې څخه اخیستې ده چې د ایران لخوا د ورکړل شویو پیسو په اړه مې کړې وې. دا پیسې به موږ په ټوکه غیبي خزانه بلله. دا مسئله هغه مهال ډېره پټه ساتل کېده او هڅه کېده چې د اطلاعاتي او رسنیو د چینلونو له لارې افشا نه شي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزی په خپلو نویو څرګندونو کې د سی آی ای د نوم له یادونې پرته د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو رپورټ تایید کړی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د جمهوري ریاست لخوا خپره شوې وویل شو چې ولسمشر کرزی د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په یو مطبوعاتي غونډه کې په دې اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره په کومه اندازه مرسته شوې چې د عملیاتي چارو له ټپیانو او ناروغانو کسانو سره د مرستې د کورونو د کرایو او نورو اهدافو لپاره ترې کار اخیستل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
دولسنیمې بجې دی اوریدونکو له بوروال ککړه د خبرونو لنډی زور.
د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه جلمکسی کې د صوبای اسمبلی د یو امیدوار په ګډون درې تنه وژل شوي دي. له سیمې ډیپټي کمشنر سید احمد عمرانی نن مشال ریډیو ته وویل نامعلوم وسله والو د سه شنبې په سهار پر آزاد امیدوار عبدالفتی ډزې کړې دي چې د هغه ترڅنګ دوه نور کسان هم پکې وژل شوي. له سیمې د مشال ریډیو خبرې ولال وایي چې تر دې پیښه وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن په یاد سیمه کې انتخابات ځنډولي دي. د پېښور پر یونیورسټي سړک د تیر ورځې د بمې چاودنې د مړو شمیر لس تنو ته رسیدلې دی. د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی دواړو د دې غندنه کړې ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت د هغو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د زیات امنیت ورکولو پریکړه کړې ده چې له زیات خطر سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ټاکنیزو کمپاین پر مهال پر اکین اڑخو غوندونو تربمی بردون ورستا پیپلز پارټي او امینیشل پارټي او متحده کوم مومنت ډلې پر دې سلسوي دي چې په ګډه به د ترګری مقابله کوي او پر اتلونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پاوز د ګمارلو د پلان منځوري ورکړل شوی ده. د پاکستاني پاوز د رائے عامه د ادارې یا ISPR لخوا په خبرسوي خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې تیر ورځ د پاوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې په دیړه غونډه وشوه. د افغان ولسمشر د دفتر په خوانیم رستیاله خلیل رومان د دلخلي نکل سوې د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز هغه ریپورت رد کړی دی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې په تیرلو سکلونو کې د ولسمشر امید کرزي دفتر ته په سلګونو میلیونه ډالر ورکړی دی. او په افغانستان کې د امریکا په مشرقي میشت نړیوال ځواکونه وایي چې د دوی په هغه الوتکې کې سپاره او کسان ټول وژل شوي دي چې د کابل په شمال کې لوېدلې ده.
له بورول ککړه مو د خبرونو لنډیز اورید. اوس له رابع اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې ورو
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې په ټول ټاکنو کې صرف 14 ورځې پاتې دي او امیدوارانو را اړخه انتخابي هلې ځلې هم روان دي. او دغه رنګ حکومت له طرفه ترهګری ودرول لپاره چرته سیاسي مشرانو ته سکیورټي ورکړې شوې ده. نو هلته ټول امیدوارانو لپاره د حفاظت تنظیم هم شوې ده. ادارې وایي چې انتظامی او الیکشن کمیشن انتخابي هلو سره په سلسله کې یو ضابطه اخلاق جوړ کړی دی چې داغي تر مخه جلسې او کارنر میټینګز اجازه خوښته خو دریلیانو نه. ادارې زیاتوي چې انتخابي عمل سنگین صورتحال سره مخ دی. نو په دې حالاتو کې په غونډه کې انتخابي عمل جاری ساتل لپاره سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته حکومت او الیکشن کمیشن سره تعاون کول پکار دي او داسې سکار نه دی کول پکار چې د سن سکیورټي مسله مخ ته وي. ادارې وایي چې الیکشن کمیشن پر اعلان خو پابندي عائد کړې ده خو په هغه عمل درآمد د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو ذمہواری ده. نو داسې پر امن ټول ټاکنې ممکنه جوړې دي شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې کوهات ثوابه او پیښور کې دماکونه پس سکیورټي الرټ وا. خو د پیر په سهار پیښور یونیورسيټي روډ باندې دماکه ټول حفاظتي تنظیمونه ناکافي وګرځول. ادارې وایي چې حمله اور څنګه خپل هدف پوره ورسېدو او په داسې وخت کې چې ټول ټاکنو لپاره سکیورټي تنظیم نور هم سخت کړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د خودکش بمبار دومره مهم سړک پور راتلل د دې خبرې نشاندهي کوي چې په سکیورټي تنظیماتو کې څه نس کمی ضرور دی. ادارې وایي چې په داسې کې زموږ پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو له بعد سکیورټي بیا جا چخصل وی او نگرا وزیر اعلی د داسې یو اداره جوړ کړی چې هغه په دې نازکه مرحله کې فعال کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لګی په پاکستان کې په دا وروستیو هفتو کې د سیاسي تشدد په تازه لړۍ کې لکټر لګاش پېته کسان وژل شوې دي چې زیاتره بریدونه د طالبانو په مخالفو روشن خیالو ګوندونو شوې دي. ایجنسی لګی د دې سره اندېښنه پیدا شوې ده چې لدې تشدد به سخت دریزو اسلامي امیدوارانو او هغو ډلو ته ګټه ورسیږي چې د طالبانو سره همدردی لري ځکه چې دوی د کوم برید د یاري پرته انتخاباتي کمپین کولی شي. ایجنسی لګی د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان د اتوار د ورځې تر څنګ د خالی پورس په کراچۍ کې د دریو بریدونو ذمہواری قبول کړې ده چې پکې سلور کسانو وژل شول او تر سلويختو زیات شوبل شول. اجانس طالبانو د ویان د خلې زیاتوی چې د هغه ټولو سیاستدانانو خلاف دي چې د سیکولر او یا د جمهوریت حکومت برخه به جوړیږي. اجانس لیکي د اسلامي ګوندونو امیدواران او نور چې د وسلوالو سره د جګړې پر ځای د امن د مذاکراتو په لویان دي د برید د کمې یارې لاملا کمپین کولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بې له کومې یارې د اتوار په ورځ په مری کې جلسه وکړه. ایسوسییټډ پریس لیکي د روان کال په سر کې د طالبانو لخوا بیان جاري شو چې نواز شریف او د هیواد د دوو لویو مذهبي ګوندونو مشران دي د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. نواز شریف که څه هم له داسې کولو انکار وکړ خو ویل چې د وسلوالو سره د خبرو اترو ملاتړ دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په پاکستان او افغانستان کې د تشدد د تازه سلسلې په اړه لیکي چې په داسې حال کې په سیمه کې دغه پیښې مخې ته راځي چې دواړه هیوادونه د سیاسي واک ته انتقال په ډېره نازکه مرحله کې دي. پاکستان د 11 مئی د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری کوي چې غیر فوزي واک ته تقویه ورکولی شي. بیا په افغانستان کې حکومت د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو د وتلو سره سم د امنیت چارې په خپل سر د اخیستلو تیاری کوي چې د دغو ځواکونو رول به د جنگ پر ځای مشورتي شي. رسپانه لیکي د تیرې اونۍ په پای کې د الیکشن کمپین پر مهال د روشن فکر امیدوارانو په دفترو شپږ بریدونه وشول چې پړای وسلوالو طالبانو منله. رسپانه زیاتوي په دغه تشدد سره د پاکستان د دریو مهمو سیکولر ګوندونو عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ په کار کې خنډ جوړیږي. دغه درې واړه ګوندونه د پخوانی ائتلافي حکومت برخه وو. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د روان کال جګړه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو مهم ازمیښت دی او زیاتوي د 2014 کال تر اخیره به د ټاکل شوي پلان سره سم امریکایي او نیټو ځواکونه له هیواده وځي، خو د کابل او واشنگټن ترمنځ تر هغې وروسته د تربیت او د ترهګرۍ د مخنیوي د کاروایۍ لپاره د لږ شمېر پوځیانو د ساتلو په باب خبرې په پام کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پرون افغانستان کې د بهرنیو یو بار وړونکو جاز راغورځېدلې او پکې سپاره و کسان وژل شوي. که څه هم طالبان وایي دا جاز دوی غورځولې، خو چارواکو دا دعوه بې ځایه بللې. بلخوا چارواکي وایي دوه هفتې وړاندې په لوګر کې طالبانو لاسته ورغلي ترکی هلیکاپټر څخه د یرغمل شوو کسانو د راخوشې کولو لپاره لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی. اجملن دې تفصیل لري.
دا د لس ورځو څخه په کومه موده کې په افغانستان کې د بهرنیو لپاره د الوتکې د نسکورېدو درېمه پیښه ده. په یوه تازه پیښه کې د دوشنبې په ماسپښین په باګرام هوایي اډه کې یو بارړونکې الوتکه رالوېدلې او پکې سپاره اووه کسان وژل شوي. ائتلافي ځواکونه وایي د دې ملکي بارړونکې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو د پیښې پر مهال په سیمه کې د مخالفو وسلوالو د فعالیت نښې نه وې موجودې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ائتلافي ځواکونو د ویان لوکا کارنل لخلې وایي الوتکه له پورته کېدو سمدستي وروسته له کمې ارتفاع څخه بیرته رالوېدلې ده. ائتلافي ځواکونو په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د هویت او همدارنګه د هغه شرکت د څرنګوالي په اړه چې د الوتکه ورپورې مربوط وه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د دې الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته د دې الوتکې د نسکورولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې د الوتکه دوی راغورځولې. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بیا د طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د مخالفو وسلوالو هیڅ ډول فعالیت نه موجود. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د نړیوالو ځواکونو یوه الوتکه په زابل کې غورځېدلې وه چې په هغې کې د ناټو څلور پوځیان وژل شوي وو. د دې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی وو، خو ایصافې ادارت کړې وه. د زابل د پیښې په اړه په لومړنیو څېړنو کې ویل شوي چې نړیوالو ځواکونو یوه الوتکه په زابل کې د هوا د خرابۍ له کبله غورځېدلې. تقریبا لس ورځې مخکې د بهرنیو یوه بله الوتکه د لوګر په ازره کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه چې پکې سپاره یولس کسان د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شول. ویل کېږي چې په دې یرغمل شوو کسانو کې چې دا مهال د وسلوالو طالبانو سره دي، اته ترکان، یو روسی، یو یوکراینی او یو افغان شامل دي. طالبانو ویلي چې د الوتکې ته یې اور اچولې. په داسې حال کې چې له دې پیښې یولس ورځې تیریږي، تر اوسه پورې د یولس برمته شوو کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي څرګند. خو د لوګر والي ارسلان جمال د ازادۍ رادیو ته ویلي ګومان کېږي چې دا کسان به د کرم ایجنسۍ قبایلي سیمې ته اړول شوي وي.
د اجملند رپورت مورید اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د پارلمنټ یو وفد د ننګرهار ولایت سرحدي سیمو ته تللی وو، ننګرهار ولایت ته تللی وو او هغلته یې د پاکستان له خوانه په ډیورنډ کرښه د تعمیراتي کارونو جاج اخیستی دی. په دې حقله باندې تفصیل درته زموږ همکار باز محمد عابد وړاندې کوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر همایون خان د یو پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته په دې غرض راغلی و چې په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ له اړخه جوړه شوې دروازه او تاسیسات له نږدې څخه وګوري. نوموړي په سیمه کې خبریالانو ته وویل که د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي په ګوشته کې د پاکستان له اړخه د دروازې او نورو تاسیساتو د جوړولو په مخنیوي کې بې غوري کړې وي، نو د ځواب ورکولو په خاطر به د پارلمان دفاعي کمیټې ته ور وغوښتل شي. دی وایي
ننګرهار د ولایت مقام په دې کې لوی غفلت کړی دی او دا هم امکانات شته چې دی زمونږ د پارلمان د دفاعي کمیسیون د خوانه په دغسې یو لوی غفلت باندې چې د افغانستان په تمامیت ارضي باندې پاکستان د پوځیانو طرفه تعرض شوی دی او د په وخت سره نه دي توانېدلی چې لوړپوړي مقامات په دې باندې خبر کړي او په دې په مورد کې تصمیم ونیسي. دفاعي کمیسیون به دی پارلمان ته راغواړي او د دې غفلت په مورد به د دننه پوښتنه کېږي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی فریدون مومند بیا د ولایتي ادارې ترڅنګ نړیوال ځواکونه هم مقصر ګڼي. دی وایي
په دې حق باندې اول خپل دولت او خپل ځان مسؤول ګڼو او د دې نه وروسته بیا موږ د ناټو قواوې هم مسؤولي ګڼو، ځکه هغوی افغانستان ته یوازې د دې خبرې دپاره نه دي راغلي چې هغوی خپل دښمن په نښه کړي او هغه د منځه ویسي او نور افغانستان ته که هر قسم مشکل متوجه او خطر او یا د افغانستان په سرحداتو تیری کیږي او اشغالیږي او دوی په هغې کې بېطرفه پاتې شي، دا به د افغانستان سره د دوی دوستي نه وي.
ننګرهار ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم په ګوشته کې د پاکستان د تاسیساتو په جوړېدو کې د والي ګل آغا شیرزي بې غوري ته اشاره کوي او وایي
زمونږ جدي غوښتنه چې راتما ولسمشر څخه دا ده چې یو پلاوی بیا واستوي تر څو د دې څېړنه وشي. هر هغه څوک چې غفلت وظیفوي کړی دی باید څارنوالۍ ته معرفي شي او دغه په غیر قانوني ډول باندې چې پاکستانیانو تاسیسات جوړ کړي دا باید له منځه لاړ شي. او په دې کې والیم بې تفاوتي بې غوري ښکاره کړی، ځکه چې دا تاسیسات په یو هفته او په دوه هفتو کې نه دی جوړ شوی، دا په میاشتو میاشتو دې باندې کار شوی دی.
د خلکو د استازو دغه نیوکې چې مو کله د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي مخې ته کېښودي، هغه په ځواب کې وویل
دی په خپل د څارنوالۍ لیاقت لري، دی باید معرفي سي، ځکه چې دی پر هغه اصولو باندې نه دي راغلي. دا تر هغه چې دی دا خپله د حاجي صاحب عبدالرحمن په وخت کې چې حاجي صاحب خپله د دې د لیوای سرحدي قومندان و دا ځایونه د پوستي نیوسي وي، کومه چې دروازه شورا شوې ده مو رسمي خبر کړی دی او زه خپله تللی یم د دوی د روسیز او دغه رنګ د وزارت خارجه نماینده او دغه رنګ د وزارت داخلي د وزارت دپارت د ریاست امنیت کې ټوله مکمل احد د راغلی دي او موږ ورغلي یو او دغه د کوم مجدره کتنه کړې ده په رسمي ډول مو رسمي جمهور او شورا امنیت خبر کړی.
د سیمې اوسیدونکي وایي د ډیورند د کرښې صفري نقطه چې روسانو یې نقشه جوړه کړې وه د خاپق سیمه خودل شوی، خو په کوم ځای کې چې اوس پاکستان دروازه او نور تاسیسات جوړ کړي د ډیورند د کرخي له صفري نقطې څخه تر 15 کیلومتر پورې د افغانستان سیمې ته راتیر شوی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی. امریکایي او افغان چارواکو ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د اوږدو بحثونو لړکې پرمختګ شوی، خو لا هم نشو ویلی چې کله به په دغه تړون لاسلیک وشي. بلخوا څېړونکي وایي د دې مهم تړون ورسره د تړلو ذمهواریو له وجې کېدای شي دا تړون د ولسمشر کرزي د حکومت په مهال ونه شي. په دې هکله ما بشیر ګواخ درته رپورټ جوړ کړی. د امریکا او افغانستان ترمنځ له ډېر وخت راهیسې تر بحث لاندې امنیتي تړون په اړه اوس امریکا وایي په خبرو کې پرمختګ شوی دی. کابل کې د امریکایي سفارت د مطبوعاتي دفتر یوې کارکوونکي مشال رډیو ته وویل دواړه خواوې به په پراخه توګه د تړون د جزئیاتو تر څېړلو وروسته په لاسلیک وکړي. نوموړي وایي پر تړون یوې هوکړې ته رسېدلو ډېر وخت اخیستی، خو وجه یې د دواړو خواوو ترمنځ مشکلات نه دي بلکې دا سفارتي مذاکرات دي او وخت به نیسي. د موضوعاتو د حل په اړه فیصلې ته د رسېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو تر اوسه نه شو ویلی چې کله به اخري پریکړه وشي. زموږ سفیر ویلی دی چې اخري نتیجه به پایداره امنیتي همکاري وي او لکه مخکې مو چې ویلي موږ د افغانستان خود مختاري ته احترام لرو. دا د دې تړون بنسټ جوړوي او موږ به دا احترام جاري ساتو. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و امریکا غواړي له افغانستان څخه داسې ضمانت واخلي چې تر مخکې که تر 2014 کال وروسته دغلته پاتې کوم امریکایي پوځي په کوم جرم تورن شي نو د افغانستان د قانونونو تر مخه ورته سزا ورنکړل شي. د سیاسي چارو څېړونکي او د افغان ولسمشر حمید کرزي پخوانی ویاند وحید عمر وایي مهمه مسله هم دغه ده.
د امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د عدلي او قضایي موضوع وه. سپاغه باندې زه فکر کوم چې لا تر اوسه کومه هوکړه نه ده شوې، او ځینې نور مسایل هم دي. دا د هډو مسایل دي چې د امریکې اړې به چیرته وي، په څه ډول به دغه د دوی د عملیاتو څرنګوالی به په څه ډول وي، یعنی دوی به څرنګه عملیات کوي په افغانستان کې، د دوی پوځیان به چیرته وسیږي، چې کله عملیات کېږي د افغانستان حکومت سره به هماهنګي څرنګه کېږي. نور ډېر تخنیکي جزئیات دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی تېر هفته کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه ویلي وو چې دواړه خواوې د تړون د لاسلیک کولو بیړه نه لري، او ښه خبره دا ده چې ټول جزئیات یې په ښه توګه وڅېړل شي.
یو ټکی مو باید په یاد وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د انتقال پروسې نه د وروستي مرحلې لپاره دی، یعنی د افغانستان او امریکا متحدو ایالاتو ترمنځ دواړه خیز امنیتی تړون که سبا هم لاسلیک شي، له 2014 میلادي کال مخکې به د اجرا وړ نه وي. نو ځکه خو د دواړه خیز امنیتی تړون د موافقتنامې د عملي کېدو پیل د 2015 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه ده.
خو وحید عمر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د دې امنیتی تړون د اهمیت او ورسره د تړلو مسؤلیتونو له وجې کېدای شي دا تړون د ولسمشر کرزي د حکومت په مهال ونه شي.
ما اوریدلی چې امریکایان اوس په دې فکر کې دي چې آیا لازمه ده چې دغه تړون د همدی حکومت په مودې کې امضا شي، یا دا به ښه وي چې دوی دغه لړۍ وغځوي او بیا راتلونکي حکومت سره لاسلیک. د افغانستان د حکومت لخوا او د جمهور رئیس لخوا هم یعنی ځینې اندېښنې شته. نو رئیس جمهور به ډېر دا کوشش کوي چې دغه تړون د امضا کېدو یا د لاسلیک کېدو وغځوي، مسؤلیت تقسیم کاندي، لویه جرګه ورته راوغواړي، پارلمان ونیسي، تر څو دغه مسؤلیت ټول په ولسمشر باندې رانیسي.
د وحید عمر په وینا تر 2014 کال وروسته له افغانستان څخه بهرني پوځیان وزي، او په داسې حال کې چې طالب وسلوال لا هم فعال دي، امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري. نو چې د امریکا سره دا امنیتي تړون هر څومره زر وشي د افغانانو په ګټه ده.
د 11 مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو، پاکستان کې د وسلوالو لخوا د ګواښونو او ترهګرو بریدونو باوجود هم انتخاباتي کمپاین په څه ناڅه ډول روان دی، او د انتخاباتو کمیشن وایي چې قبایلي سیمو څخه د بېکرو شوو خلکو لپاره به هم د ووټ اچولو سهولت برابروي. دا چې دغه کډوال له امیدوارانو څخه څه غوښتنې او امیدونه لري، په دې اړه منور شاه رپورټ راوړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو لپاره یې په راروانو انتخاباتو کې د ووټ اچولو په لړ کې ټول انتظامات کړي دي. دا چې راروانو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو نه برخه اخیستونکي امیدوارانو نه کډوال اسه امیدونه او غوښتنې کوي. د جلوزو کډوالو کیمپ کې د بې کوره شوي خلکو د شورا مشر ګلبت خان افریدي مشال ریډیو ته وایي تر ټولو اول په خپل سیمه کې امن او خپل کورونو ته ستنېدل غواړي، او په کار دي چې ځینې مسلې په فوري توګه هم حل شي.
لکه اوس په حال کې چې زمونږ د تیرانا تقریبا 10,000 خاندان بې کوره شول، هغه به سر او سامان په پیښور کې د کوهاټ د نور مختلفو علاقو ته راغلل. هغه ته د رجسټریشن مسله وه، مونږ دا مطالبه کړې دی چې رجسټریشن وکړي شي، دې ته ایډی پی حیثیت ورکړي شي. او بل زمونږ دلته په کیم کې دا مسلی دي چې سر جی دلته مختلف وختونو کې بارانونه راځي، سیلابونه راځي، طوفانونه راځي. زمونږ دلته چې کم جنکونه مونږ ته ایشو شوي دي سر جی، دې شپږ میاشتې ټیر وي، او مونږ ته دوه کاله نه پستا ټین ملاویږي، دوه کاله بعد هم نه ملاویږي. او دلته په ټیم کې دا هم مسلې دي چې په مختلفو وجوهاتو باندې مونږ راشن بلاکی.
هلته د بې کوره شوي طالب علمانو د اتحادیې مشر ساجد خان نه مپوښتلي بې کوره شوي ځوانان راتلونکي انتخاباتو کې د برخه اخیستونکي امیدوارانو نه څه غوښتنې لري.
متاثرینو چې کومې مطالبې دي، نو وی خو پیله مطالبه دا ده چې امن، بیا تعلیم مونږ غواړو په امن تسي کنه. دا خبرې مونږ هیڅ هم نه غواړو، نه د چند رشن غواړو، نه د چند روټې غواړو، خو بس مونږ له امن راوستل شي، خپل کورونه ته زمونږ په خیر خیریت سره واپسي وشي، چې څومره لکه زمونږ تونه شوي یا چې کوم سوات یا ملاکنډ خلکو ته کوم پیکجونه ورکړي وو، هغه دې راکړي شي، که هغه کور کم نقصانات وي کورونا د چا وران شوي دي هغه موضع دې را کړي شي. دې نه علاوه مختلف نور لکه زراعت مسالې دي فصلونه ختم شوي دي چې کوم نهري سیستم.
د کډوالو د مسلو او مطالبو په حق لا د خیبر ایجنسی نه په راتلونکو انتخاباتو کې امیدوار اقبال افریدی وای دوی د انتخاباتو نه بغیر هم د کډوالو لپاره حل ځلې کړي او د بریالي کېدو نه پاس به هم د امن او کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدلو لپاره کار کوي.
لکه لومبه خبره خدا دا چې موږ د افسوس سره وایو چې دا غي علاقې موږ نمائنده پاسیت جهال تر موږ کاندیدیټ زم چې د کومې علاقې اړو موجود نشته هغه ټوله ای ډی پی زی او هغه په مختلفو علاقو کې پاتې دي چې دا غوي پیدا کېدل او غوي تر ملل کېدل یو لوی مسله ده. خو زه دا ویم زموږ د علاقې د خوشاله د قانون سازي والته چې کوم د ظلم او زیاتی شروع دي نو ان شاء الله ولزی چې دې خاتمه وکړو موږ غوښته ده علاقې کې دې سره امن هم راولو موږ بدل ته بلدیاتي الیکشن د پرم قانون سازي کوو.
بلخوا سیاسي کارپوهان دا نظر لري چې تر کومه په قبایلی سیمو کې آئینی اصلاحات نه وي شوي تر هغه د دینا منتخب شوي پارلماني غړي په سمتوګه خپل آئینی ذمہواری او پارلماني کردار نشي تر سره کولای.
د منور شاه رپورت مورید اوریدونکو د پښتو فلمونو په خوانې د کرم سرت شاهین لر ډیر اسمل خان څخه انتخاباته تولړ ده. هغه وایي ګڼي امنیتی او ټولنیزې ستونزې په مخ کې پرتې دي خو بیا به هم د خپل خلکو لپاره خدمت وکي او پوره یقین لري چې دا غي په مقابله کې ولاړ امیدوار مولانا فضل الرحمن ته به د قامی اسمبلی د سیټ لپاره شکست ورکړي. د نمور سره زموږ خبريال سیلاب مسعود مرکه کړي راځي چې وایو
د ستاسو زیات ژوند په فلمی دنیا کې تر شوای دی سیاست ته بیا سرنګ پام شه
ځکه لا فلمی دنیا کې هم کنه التزام همیشه دا سه کارونه کړي ما چې دا سه سوشل ورکر کړي دا ما سره چې دا پاور راځي کنه نور خلکو هغه د خدمت کوم تا چې خلکو خدمت وکړي خدای پاک تانه ډیره خوشاله شي بیا دې ته پرځه سیاست کې راغلي ما چې
تاسو مخشه هان دی انتخابی حلقه نه د مولانا فضل الرحمن په مقابله کې راوته لوي دا ځل بیا د مولانا مقابله کوي دا ول
مولانا فضل الرحمن صاحب چې د کنا د مذهب نام کې ووټ اخلي او ډیر مولانا صاحب مزه دې کړي دا هغه پلار هم منیسټری کړي او دا غز دې دا میدان دې اوس پتا به لګي چې مولانا فضل الرحمن ته څومره ووټ ملاويږي
د ستاسو تعلق دیوه داسې سیمه سره دای چرته چې آزاد ژوند تراون کې او شاجو ته په ښه نظر نشي کتل په داسې ماحول کې به انتخابي عمل سرنګ تر سره کوي.
زه یو خو زنانه يم کنه یو زه فلم اکټریس يم چې دا وایي چې دا ولې دلته راغلې دا ما سره پولیس و نشته یو زه په خپل طریقې سره په خپل د سیستم او چلوم سیاسي ډېر خلکو د پاره یا پاکستان خلکو د پاره زه شهید يم کنه دا خو ما باندې ډېر فخر خبره ده.
ورسېږي په لاهور کې چې انتخابات وی بیا د یوې امیدوارې په حیثیت ډېر اسمل خان ته ځان راورسوي په دا رنگ حال کې باندې د ډېر اسمل خان و ټرون ملاتړ وکي
ان شاء الله د الیکشن کې د ډېر اسمل خان خلک چې دی دا ووټ ما ته براکې
مټور سیاستدان مولانا فضل الرحمن او دولت بند سینیټر وقار احمد د ستاسو په مقابله کې شدي باور دې شته چې کورسای به ځنه وګټي
زمونږ مخامخ یو آسکس دی چې هغه شل کال شوی وو د خل بے وقوف جوړ کړي مذہب پنوم کې یو هغه دی او یو ډیر دولت مند کینډیډیټ په زمونږ مخامخ دی چې دا به وګوري چې مسره شاین به ګټي او د خلکو لا شکست باور کوي
دیویش جنا امیدوار په حیثیت او د فلمی دنیا سره تعلق پاتې کېدو په وجه په انتخابی عمل کې څه خطرې خو نه محسوسوي؟
خطرې خو ډېر زیات دي ولی چې خزایم د فلم اکټریس هم خلک وایي چې مسره شاین واجب القتل دي او دلته ایڈمنسټریشن زما خیال نه ساتي ایڈمنسټریشن اوده دي کنه
د پښتونخوا ډېر اسمل خان شجنا او تبا څه پیغام ورکوي
زمونږ دا میسج دی چې د ډېر اسمل خان خزو چې دی هغه اتکړی ماته کی او خپل حقوق د پاره بار راځي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د ډیر اسمل خان څخه د غمی سملې لپاره امیدوار او انتخاباتو ته ولاړه د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار مسرت شاهین سره مو زموږ د همکار مرکه اوریده
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د ریئل کلیئر پالیټکس په نامه ادارې په یو مقاله کې د پاکستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره لیکلي چې آیا پاکستان یو ناکام کیدونکی ریاست دی او که څنګه. د دې مقالې یوه برخه کې راغلي چې راتلونکي انتخابات به پیپلز ګوند له یوې ازموینې سره مخامخ کی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د مقالې غټ ټکی دی ته وایي.
د ریئل کلیئر پولیټکس دا مقاله لیکي تمه کیږي چې پاکستانیان د مئی پر 11 نیټه په داسې انتخاباتو کې رای واچوي چې په لومړي ځل یو لسی حکومت خپل 15 کلنه موده سر ته رسولې ده. د مقالې په لیکنه راتلونکي انتخابات به پیپلز ګوند چې مشري آصف علي زرداری کوي له یوې ازموینې سره مخامخ کړي. نظر پوښتنې ښیي چې پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به راتلونکي انتخابات وګټي، خو د پرویز مشرف د ستنېدو له امله غیر یقیني صورتحال او د عمران خان هڅو په دې اړه شکونه راپیدا کړي دي. مقاله لیکي عمران خان په دې وروستیو کې په لاهور کې یو لوی غونډه وکړه، خو بیا به هم شای پوج له عمران خان سره مرسته وکړي. د ریئل کلیئر پولیټکس په لیکنه د پاکستان په سیاسي نظام کې بنسټیز اصلاحات پکار دي، کننو دا ملک به د یو ناکام کیدونکي ریاست په معنا وي. مقاله زیاتوي د یادونې وړ ده چې پاکستان په 1950 او 1960 لسیزه کې په مجموعي توګه د پرمختګ یو داسې بیلګه ګڼل کېده چې د پرمختیایي اقتصاد پوهانو پام یې ځان ته اړولی و. مقاله پر مخ لیکي په هغه موده کې د هند حالت د پاکستان برعکس و، خو بیا چې له 1990 لسیزې وروسته د هند اصلاحاتو ګټه ورکول پیل کړل نو حالت بالکل بدل سو. پاکستان له لسیزو راهیسې له دې انکار کوي چې پر لویو جاګیردارانو ټیکسونه ولګوي، او دا ملک په پراخه کچه پر بهرنیو مرستو تکیه کوي. له 180 میلیونه آبادۍ څخه یوازې 8,60,000 کسان ټیکسونه ورکوي. مقاله زیاتوي د دې بیخي لږ هیله ده چې پاکستان بې له بنسټیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو د ناکام کیدونکي ریاست له درجې ځان راوباسي. د ریئل کلیئر پولیټکس په لیکنه په اوسنیو حالاتو کې داسې نه ښکاري چې په پاکستان کې دي داسې اړین سیاسي او اقتصادي بدلونونه رامنځته شي.
اوریدونکو تاسو له بوروال ککړ څخه د دغه رپورټ غټې برخې اوریدلې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې او رسپانې د اکسپریس ټریبیون خپلې ولیکنه په پاکستان کې د انټرنیټي کاروبارونو نوي خو ډېرې پیسېدارې لړۍ ته ځانګړې کړې ده. دا چې په دې مقاله یا رپورټ کې څه لیکل شوي دا به له هارون باچا څخه وګورو.
د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه کې راغلی د پاکستان خالصه کورنۍ پیداوار یا جی ڈی پی د آیفون 5 په بازار کې د تاوان برابر دی. د آیفون 5 په نوم د موبایل ټلیفون د کمپیوټرونو یوې کمپنۍ ایپل جوړ کړی دی. په لیکنه کې له لوستونکو پوښتنه شوې چې د دوی په فکر د پاکستان اقتصاد څه شي روان ساتلی دی. لیکنه په جواب کې وایي د پاکستان اقتصاد په هغو پیسو چلیږي چې بهر میشتي پاکستانیان او واړه کاروبارونه یې هیواد ته استوي. پاکستان هر کال له بهره له 1,400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي، خو په ټول هیواد کې دننه هر کال یوازې 10 ارب ډالر مالیه یا ټیکسونه ټولیږي. له دې معلومیږي چې اقتصاد له بهره د پیسو په راتګ ولاړ دی. په لیکنه کې راغلی دا پیسې له 2 ډالر پاکستان ته ورځي. یو خو هغه پاکستانیان دي چې هیواد ته پیسې استوي، او دویم لار هغه انټرنیټي کاروبار دی چې په صنعتي ډول وړوکی دی خو ډیر لوی اغیز لري. دا صنعت له هغو کاروبارونو او کسانو جوړ دی چې په نړیواله توګه خدمات یا سروسز له خپلو هیوادونو نورو هغو ته انتقالوي. په دې کې سوفیزار، کانسټلیشنز، نصیب نیټورکس، ټریډ کی او نور شامل دي. رسپانډ لیکي یوازې د سوفیزار په نوم انټرنیټي کاروبار د کال شاوخوا 15 میلیونه ډالر ګټي. تر دې وروسته دویم ځای د ټریډ کی په نوم د کاروبار دی. په لیکنه کې وړاندې راغلی د دې کاروبارونو د زیاتو پیسو ګټلو وجه ښه مارکیټینګ دی. د مختلفو شیانو پر انټرنیټ د مشهورۍ وجه دا نه ده چې ګواکې خلک یې مشهوري کوي او له نورو سره یې شریکوي، بلکې دا کار د یو بشپړ نظام او مهارت له لارې کیږي. په لیکنه کې د یوټیوب ویبپاڼې مثال ورکړل شوی دی چې هلته د سندرغاړو او هنرمندانو ویډیوګانې هم د ښه انټرنیټي مارکیټینګ یا مشهورۍ له وجې کیږي. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان د اقتصاد په لړ کې د داسې کاروبارونو چې هیواد ته ډېره پیسې راوړي کیسې نه کیږي، او دا چې دا خبرې همداسې پټې پاتې کیږي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړې به دوام لري، خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ تماسیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ تماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے